آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سینولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده چې لږې مخکې چې زه بهر تلار شم مطالعه او معلومه شعر او شاعر سره مینه و او لیکل مې کولې.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نو واوري.
دا یو ونه مې بیخي مازغه لکار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپل ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو لورې له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا وین کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومروکو علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکی نسل یې وپیژني. د اینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ د اینا کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراغا نوري د اینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یو لوی او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د اینا کومس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او ارزۍ، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرله چې د یاد پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. تیرونی د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغه مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلی اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یاد ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا پخا دارشا دور کې وای خلک مونږ ورېدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سینول او په پچایې غته بلیګل دا ډېر یو په خله کلا لري تر ټانګ ټانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر خسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیلا او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعات او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغه نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته رسیدلی شوی نه و، هغه زمانه کې د دین قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دین استفاده کېده. رسمي مراسلاتو کې، شخصي خطونو کې دین استفاده کېده.
هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه،
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
نورستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي اړې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د لیدلو د پاره پینسی رابرډ وهلی او جوپی جوپی نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکی لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعری سره یې چلند شعوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوی شاعری ده، د نوی شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوی شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوی شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه د هر دوره د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کوم ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیش ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
دا هغه زمانه بوتیکا لیکلی وی چا نه وی لیکلی.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبرو کړم، مګر په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثرې دا سې دي لکه مخکې چې تا په غتیری مرکه کې مونږ ته ویلو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده بخته نه پیپویږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پویږي پې نه. نو زویم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنی څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنی څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره، د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کرب و اذیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح دی. اوس ګوره، په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس ما نام نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسټ وی، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی. دا دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما او تا یې مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکې. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نوما یو بل شعرم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخې کوله هغه شعر وای بیا به وسه په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلې، دا بل زتا ته د مودرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویرې شم ډیر
بیخی یوازی یم ویریگم دیر
هوا لاسون راک مر بسم
هوا لاسون راک مر بشم
اس کو رو پدی کسی زده ایم دا مطلب دا پوست مادرنیزم شایر چی بی دا غا شیرون بلش تجریدی بانا لری یعنی اصی ادیر گنجلک شیرون بی اډیر مطلب دقیقه مطالعه به غواړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوې نسي ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترېنه راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ مادرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او مادرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مادرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مادرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مادرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړېږي
هغه تصویر به هم ډېر
مهم وي، تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دارنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعرۍ کې پیاوړي شي، موږ یې د شاعرۍ د لاغښتلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مودرنزم فلسفه پیاوړي شي؟
د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ورباندې وشي. د پوسټ مودرنزم شر نه ورباندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
ده. ما پوښتنه همدا وه که چېرته پوسټ مودرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه مطمئن، او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو. لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله را برسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کور ودان. کله چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مو مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت وایسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر زه پورې راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما انتخاب کا او پاره کې زمونږ د بهر نو سازان راغلل او هغه یو پروژه د ولسان د ژبو زاسترس پر مو دلته دا کار زمونږ د پونتون سره خبرې وکړي. موږ هغه وخت یو مؤسسه د ژبو شناسۍ د ژبو نیمه سم لري درلوده د ادبیاتو پونځي په چوکاټ کې زلا په جوړه دغه کې مو پروژه کار د ادبیاتو پونځي مو چې موږ امتحان ورکړو او زپګي د دوملګر سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړې تاسو هلته ماسټری وکړه کنه لن محل زده کړې مو؟
نه، ما د ډاکټورا په نامه باندې بورس واخیست ځکه چې زه کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و، د زمونږ آریان پوهان و. او د هغه نه بل سړی نارویژیه پوهان ماګستیرن چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکلې هم کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رزار شوي چې دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه څوره چې کېږي د هغې ځنه ورغلي وو. پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې، د اکادمي رئیس هم راسره و، یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ دا نیم کاله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت 15 لپاره وشو تاسو ته سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو هغه وکړو سره یو تړون به امضا کړو جاغی لمخ اپاچی کارونو داد لرسده
استاد که د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړي دي ډیره یې په کومه برخه راڅرخي
مقالې مې زړونو ته رسېږي او کتابونه مې نو که د اطلس موضوع چاپ شي اوس به مې لا یو پنځوس څه د پاسه چاپ کړي دي خو هغه کې ادبي مې راځي یعنې یوازې د ژبپوهنې یوه لغټه برخه په کې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی وایي پوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شهادنامه ده هغه لوړترین شهادنامه ده د دکتورا پس تو ماسترانه مې ډاکټري ماده سویس کې واخیسته دغه استاد سره او بل زمانی انګلیسي په دې کې و چې لویدیځ اروپا ځان ته د تحصیلاتو سیستم لري پخوانی تاریخ دغه و د اوو زره کالو دغه وغه لومړۍ نظریه وه نو نقشه یې داسې وه چې هلته دغه شجره ده دا زیاتره اروپایي ژبې دي خو چې راغلي دي دا ګوره یوناني ده یوناني پورې زمونږ نښتې دغه شاخه ده چې دغه هلته فارسي او پښتو دغلته ښکاري بیا بل جدول راغلی د درې لوسۍ نظریه نهه زره کال ته خبره ورسېده ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا شپږ زره کاله نه کېږي نه اووه زره نه اته زره بلکې نهه زره کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان زمونږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسې د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو نه چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستان له ناروې څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زمونږ شاګردان مخصص دغه بلاره تلو راتلي وه دا یو بله دنیا وه بیخي مونږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو نه زده کړي خو ځای نه درې څه پیدا شوه د استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې شاه پښتو باندې دومره کار کړی دی د افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی دی اوس روسیا سفر یې مزه چې وکړه په اووه اویا کې وه روسیا سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منسوب وو پامیریان چې اوس هم پنځه ویشت ژبې او قومونه لا پاتې دي خو د پښتنو باره کې شک وو وسات چې بلغه په دې پروتو کې دی هغه ورڅ چې پښتانه ساکان ځکه چې دومره دا هغه لري پاتې کې چې کلمه په بي پښتو کې وو شو دي لکه ورور لکه واور هم دا غسی په شګونی کې په نور په امیر جو کې وو پر ورته وي وو شو کې دا یو فرمول یې ساينټیفیک فرمول یې ټول شي غلطه ولې هم دا غسی دال الته شو کې چې خواسه هغه دغه وي مونږ لرسو په لام باندې یو چې وی یو ته دی
هر حرف د پاره فرمول
جدا دا فرمول دې دا دري تور چې په سر ز کلمه کې راشي په فارسی کې دا په دالو بیږي زمو پورتو په پمیری جو کې غین او وو نام دي دا یو فرمول دې چې ګنی شي دا کار نه کوي دې نو دا غنه درې ما ټینګه کتاب می چاپ ک په دوه زره کې یو خبر کې می چاپ ک سابي مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبون تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو خلکو سره مینه پیدا کړه زر خرڅ شو ما به نور کار پیوکه و دغه درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
اصلاحات
او دا د ټولو اصلاحاتو سره او دغه نظریه چې پخوا شپږ اووه زره کلنه وه بیا پښتنو به مو شپږ زره کلن تاریخ لري په دې خبر نه وم چې دا نور پسې هغه نهه زره کاله خو زمونږ د ټولو تاریخ دی اوس مونږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې مونږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لري.
ډېره مننه استاد ژوندی اوسئ.
استاد ژوندی اوسئ. ډېره مننه تاسو.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلی. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: صحیح له میله یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ور پاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس په سینه کې خوت او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرښې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ کلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوي وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه را وچا تکړه او شپق او قلم در ملیه پکې ولیکل ورزه تر هغو دار ورسوه د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړی یو بیل ډاکټر صاحب همدا سات مخ کې می هم دومره راوړي شاید په دې مخ مخ الماری کې بوي ډاکټر خپل عینکې اوچا تکړه او سید محمد ته یو کتل زړون نه يم څه چې درته وایم همغه څه وکړه ورزه درمل په منډه راوړه په دوله صبح جو به هم دومره نور راوړي دا کوم دولتي روغتون نه دی پلیف کې لاندې پورته کته شو درملتون ته ورننه ووت فارماسیست د ده پلیدو له خپل میز را تاو شو شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه را واخیسته نږدې یوه نیمه یا دوې کیلو وزن یې درلود او ورو یې وویل نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم فارماسیست په غوسه ورته وکتل د دې بیل واخله 3300 کېږي عاجل ورته وخوت له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو مور یې سترګې غړولې له بې هوښۍ راوتلې وه رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده نرسه په منډه راغله د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د تهیې بیرته د وتلو اشاره وکړه په نه زړه راووت د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله انتظار اوږد شو ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي عجیبه څیرې لري خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي هیڅ درد نه محسوسوي بیا هم له ویرې منډه کړې انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي آخر ستړی شي په پښو کې یې د منډې سیکنی وي ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي یوازې غوږ یې پاتې وي یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي سخت درد وکړي له خوبه راویښ شو په څوکۍ نیغ کېناست غوږ یې درد کاوه مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې دا د خوب ځای نه دی دا ځل مجبوره یم ډول درته وبهم پاڅه یو بوتل مدني اوبه یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصت وو موږ خپله ټوله هڅه وکړه تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ سر ورباندې وګرځېد شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده یو ډاکټر په مخه ورغی په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل غوښتل یې څه ورته ووایي خدای پوهېده چې څه ویل غواړي همداسې ورڅخه تیر شو تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل پوره 20,000 افغانۍ کېدې په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې وروې شمیرلې د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې لکه چې هیر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي څو شیبې ولاړ وو دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ هم دومره پیسې روغتون ته سپارلې وې هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو څه نو ورسره پاتې ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده په سوچونو کې ډوب وو لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود دی وینو په څخلو روغده شوی وي
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند مور کیسه ده. دا د ژوند مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ نه ولیکیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره را تیریږي. د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره را تیریږو. د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پې بیا هم مینېږو. مونږ پې بیا هم خپه کېږو. مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه توپان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کوم ټکو جوړ دی. دا د کوم سړي نصاب دی. دا د کوم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده. مار نه ولي هیچا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده. ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده. زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی ګزاره ده. چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده. دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی. دا په جنگ نه ولي کیږي. دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی. مونږ دواړه پکې سوزو. مونږ دواړه بې باوره. مونږ دواړه بې خبره. دا د ژوند د مور کیسه ده. که غنم دی که دانه ده. دا پمنڈا نہ ختمیگی دا دسولے پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا مینا دا پمینا او دا پمینا دا پمینا دا پمینا او